د تعلیم القرآن اسلامي راډیو محترم اوریدونکو، تر هر څه وړاندې ستاسو حضور ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشحاله یم چې وزل بیا د دینی سوالونو او جوابونو په خبرونه کې ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم، په دې هیله چې د خبرونې تر پایه راسره ملتیا وکړي. محترم اجمولي صاحب، تاسو ته سره غلاست وایو. الله جل جلاله دې اجر درکړي چې تاسو د زیاتو مصروفیتونو سره سره موږ ته وخت راکړي او د اورېدونکو د پوښتنو جوابونو ته حاضر شوس. ستاسو څخه ډېره مننه.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جزاكم الله أحسن الجزاء في الدارين. الله عز وجل دي تاسو أجر عظيم دركي چي دا قرانو مسلمانان ورونو كشتني مؤخستي أو دا جواب لپارمو خدمت مقامات را كره.
جزاكم الله.
بلي.
وعلیکم السلام و رحمت الله. مهرمانی که خپل نوم را وښایست.
مرزا
ولی صاحب د لوی ولی څخه ښه راغلاست. تعلیم القرآن رادیو خراسان لار خپرونه ده. مهرباني وکړئ خپل شریف سره مطرح. ما د ولی صاحب څخه
غوښتنه ده
چې دا عکس پروتوکول چې څومره ونه لري ښه. مرزا ولی صاحب تاسو څخه ډېر مننه. السلام علیکم و رحمت الله. محترم مفتی صاحب، تاسو د مرزا ولی ورور پښتنه واوریدل. مهرباني وکړئ که لطفاً د دې پښتنې ته جواب وایست.
د دغه پښتنې په جواب کې باید وایم چې د زیرو شیانو عکسونه اخیستل، نشرول، فیسبوک ته پورته کول دا جائز نه دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي: لا تدخل الملائکة بیتا فیه کلب ولا صورة. هغه کور ته ملائکه نه داخلیږي په کم کور کې چې پی وي او په کم کور کې چې تصویر وي. دغه حدیث بخاري شریف را نقل کړی دی په رقم 3225 او مسلم شریف را نقل کړی دی په رقم 2106. او همدا ډول یو بل روایت کې پیغمبر علیه السلام فرمایي: کل مصور فی النار. هر تصویر جوړون کی په اور کې دی. او بل ځای کې پیغمبر علیه السلام پر تصویر اخستون کو باندې، تصویر جوړون کو باندې لعنت ویلې دی. نو لہذا د تصویر څخه ځان ساتل، تصویر اخستل، تصویر نشرول یوازې د ضرورت تصویر لکه تذکیرې د پاره یا د پاسپورټ د پاره او یا کوم بل پیژن پاڼې د پاره اخیستل د ضرورت په خاطر علماو جایز بللی دي، او بدون ضرورت تصویر اخیستل د حرام دي. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
جزاکم الله. محترم مفتی صاحب، زبل اوریدونکو ته. بله.
السلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مهرباني که خپل نوم راوښایست.
محمد رحمان استم بلدا خوشالم سمری ته اجمل شاس خدا پښتنه ده چې درې لک اصول موږ واخستي په درې لک اصول دا درې لک پر وړي وړي زکات څه کنه سکه
دس عبدالرحمن صاحب تاسو څخه ډېر مننه. السلام علیکم. محترم مفتی صاحب، تاسو د عبدالرحمن درو پښتنه واوریدل. مهرباني وکړئ که تاسو نور ته جواب وایست.
دغه پښتنې په جواب کې باید وایم چې یو څوک مځکه ولري، عشریه مځکه چې عشر ور باندې کیږي، د دغه عشریه مځکی عشر بدی ورکی په کوم ورځ چې حاصل واخستی، دا چې د کال په جریان کې د پورونه کړي یا خپل پر دې باغ مصرف شوی وي هغه د دې څخه نه وځي. مثلا تاسو وایست چې موږ درې لکه حصول واخستی، د دې درو لکو عشر به ورکوي څه دي چې هغه ټول په پورو کیږي. د عشر او د زکات فرق په دا ځای کې شته. د زکات لپاره شرط دا دی چې کال به ورباندې تیر وي، د عشر لپاره شرط دا نه دی. په کال کې دې یو وار حاصل واخستی، دوه واره دې حاصل واخستی، که دې درې واره واخستی، هر څه شی چې را ووتې، هر څه حاصل چې تا ته په لاس درلی، لسم من به یې ورکوې. په زکات کې کال تیرول شرط. په زکات کې دا شرط دی چې پورونه در باندې وي، پر تا باندې زکات نسته. په عشر کې دا شرط نسته. که زکه پورونه در باندې وي که نه یې در باندې، د دې تعلق د دا حاصل سره دی. د دې حاصل له سمه حصه ورکه کم زکه عشریه وي. نو لهذا تاسو باندې که درې لکه پور باندې وي او که در دې زیات هم باندې وي، عشر به ورکوئ. فقه اسلامي لیکي: ومؤنة التصفيه والحصاد والجفاف الى حين الاخراج على المالك. الفقه الاسلامي وادلته جل نهم صفحه 99. کدا فی تا تارخانیا جلد ام صفحه 318. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
محترم مفتی صاحب، خورکیم پوښتنه کړې وه د تهجد د لمانځه وخت او د ثواب وخت کې مولوی صاحب راوسی.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید وایم چې د تهجد د لمانځه لپاره د پیغمبر علیه السلام څخه دوه رکعت هم ثابت دي تر اتو رکعتو پورې. درې رکعت به وتر وه چې یولس رکعت سي، یعنې دا چې ته کولی سې دوه رکعت وکې، څلور رکعت وکې، اته رکعت وکې، خو اته رکعت یې افضل دي، او که در دې کم یا زیات وکې هم جایز دي. ځکه زموږ د مذهب کتابونه لیک، قال ابن الحمام: الظاهر ان اقل تهجده صلى الله عليه وسلم كان رکعتين وان منتهاه كان ثمانيه رکعات. ابن عابدین جل اول صفحات 318، هندیا جل اول صفحات 212، فات القدیر جل اول صفحات 390. او دا چې افضل وخت اې دی، افضل وخت اې د شپې اخیره حصه ده، ځکه روایاتو کې د شپې د اخیره حصه فضائل بیان سوی دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي: ينزل ربنا عز وجل كل ليلة الى سماء الدنيا حتى يبقي ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له، من يسالني فاعطيه، من يستغفرني فاغفر له. پیغمبر علیه السلام فرمایي: وای د شپې په اخیره دریمه حصه کې بلا کیفه الله عز وجل د دنیا اسمان ته راکشته سي، او دا آواز وای، دا اسې آواز کی: آیا یو څوک ستا چې زما څخه کومه دعا وغواړي زه یې قبول کړم؟ آیا یو څوک ستا چې زما څخه یو شی وغواړي زه یې ورکړم؟ آیا یو څوک ستا چې زما څخه طلب د مغفرت وکړي زه ګناهونه ورته معاف کړم؟ دغسې دعا، دغسې غوښتنې الله عز وجل هره ورځ د پیشلمې پر مهال، یعنی د شپې په اخیره دریمه حصه کې کوي. نو دا افضل وخت دی، په دغه وخت کې د تهجد لمونځ وسي، دعاوې وسي، الله تبارک وتعالی به دعاوې هم قبول کړي او تهجد لپاره به هم افضل وخت دی. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زبل اوریدون کته. بله،
السلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مهرباني که خپل نمره وښایس.
دغه ما شګه را کړم نه یته کچیر ما پر او چا پیسې باندې او بیا ورته وای ما چې را پیسې په زکات کې د زکات د زکات کې دای شي.
ډېر ښه. زما شګه سب تاسو څخه نو وایره تاسو څخه ډېر مننه. السلام علیکم و رحمت الله. محترم مفتي صاحب، تاسو د جمال شګه پښتنه وایره، مهرباني وکړئ لطفاً جواب وایست.
د دغه پښتنې په جواب کې باید وایم چې دغه پور چې ستا پر چا باندې دی، که ته ورته ووایه چې زما پور در باندې دی، هغه په زکات کې قبولې که دا رقم نه صحیح کېږي، بلکې دا رقم به کوې چې ته به د زکات پیسې و هغه سړي ته ورکوې چې واخله دغه د زکات پیسې دي، بېرته یې زما په قرض کې راکړه. دته چې دي ورکړلې، قبض یې کړلې، بېرته یې ځینې واخله. او یا دا چې ده ته ووایه چې ته ورسه د یو چا څخه پیسې پیدا کړه، رایې وړه، ما ته یې په قرض کې راکړه، زه به بېرته په زکات کې در حساب کړم. دغه قبض غواړي، تملیک غواړي، پر دغه طریقه باندې سوی کېږي. په تاوای هندیه لیکي: رجل له على فقير مال واراد ان يتصدق بماله على غريمه ويحتسب به عن زكاه ماله فقد عرف من اصل اصحابنا رحمهم الله تعالى انه لا يتادى بالدين زكاه العين ولا زكاه دين اخر والحيله في ذلك ان يتصدق صاحب المال على الغريم بمثل ما له عليه من المال العين ناويا عن زكاة ماله ويدفعه إليه فإذا قبضه الغريم ودفعه إلى صاحب المال قضاء بما عليه من الدين يجوز. هندياش بجمجل سبحاد ريسا ويونيلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محترم مفتي صاحب، موركي مبشتنا كليوا ويكالتشي دراديو سخا دعلماء وبيانونا د پیغمبر اسلام احادیث او نور اسلامی معلومات نشریږي، نو پر ما تاثیر کوي، ما د خپل حال اړوي، ما ته جړا راځي. نو آیا دغه عمل زما دغه جړا، دغه بې صبری خو به ګناه نه وي؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې کله څوک اسلامی نشرات اوري، کله چې څوک د الله قرآن اوري، کله چې څوک د قرآن خبرې اوري، او دغه د قرآن خبرې تاثیر ورباندې وکړي، په زړه کې هیبت او ویره دار د الله پیدا سي، او پر بدن باندې حرکت د الله د ویرې پیدا سي، او اوښکې ورته پیښ سي، دا کارونه دا الله عز وجل د نیکو بندګانو بللي دي. د سورت انفال دوهم نمبر آیت دی. الله تبارک و تعالی د نیکانو خلقو بیان کی، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. يقينا مؤمنان اغا کسان دي کله چې د الله ذکر کیږي د دې زړونه د الله د ویرې او د الله عز وجل څخه د ډار او د هیبت ډکس، او کله چې د الله آیاتونه ورباندې لوستل کیږي نو د دې په ایمان کې نور قوت پیدا سي. او همدا ډول الله تبارک وتعالى بل ځای فرمای، الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانيه تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. دا د سورۃ الزمر آیاتونه دي. الله عز وجل په دې آیت کریمه کې دا کار د نیکانو خلقو بللې دي چې کله د الله آیاتونه چاته لوستل کیږي نو د ده په بدن کې حرکت پیدا سي، د ده په وجود کې ویره او ډار پیدا سي. نو لهذا د دین او د قرآن د احکامو په اوریدلو د انسان په وجود کې کچه حرکت پیدا سي، ویره پیدا سي، اوشکې پیدا سي. دا الله عز وجل د نیکانو خلقو صفت بللې دي، دا ګناه نه بلکې د مؤمن مسلمان لپاره صفت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
محترم مفتی صاحب، ورور مو عبدالله پوښتنه کړې وه، وایي ښځې ته د حیض په وخت کې د الله جل جلاله د نوم اخیستل جواز لري او که نه؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې ښځه د حیض په حالت کې قرآن نسي لوستلی، آیت یا تر آیت بالا، او کچیری ذکر کی او د الله نوم یادی، پر دې باندې څه ممانعت نست. البنای لیک، ولیس للحائض والجنب والنفساء قراءة القرآن اي على قصد القرآن دون قصد الذكر. البنای جل اول صفحة شپرسلویش، تابع دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب، زوبل اوريدون كتاب. بله،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مهرباني خپل نوم راوښيست.
عنايت اغا مده خرز.
عنايت اغا صاحب د يخ کاري څخه شرغلس. تعليم القران راديو خلاصون لار خبرونه ده. مهرباني وکي خپل شريف ستنو مطرح کي. السلام علیکم محترم مفتی صاحب، تاسو د عنایت هغه پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفا د دې پوښتنې جواب ووایاست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې ډېر لمونځونه د یو چا څخه قضا وي، دا دوه رقمه وي. یو رقم دا دی چې ډېر لمونځونه ځینې قضا وي، ده ته معلوم وي چې زما څخه شل یا دېرش یا پنځوس لمونځونه قضا کړي. مثلا درې د ماپښین دي، پنځه د سهار دي، څلور د مازدیګر دي، دته چې په یاد دي دی به د دې خپل یاد مطابق هغه ټول لمونځونه راګرځي. د ټولو لمونځونو قضا ورباندې راګرځول دا لازم دي. الجوهر النیر لیکي، ومن فاتته صلاة قضاها اذا ذكرها وكذا اذا تركها عمدا فسقا او مجانة اي قلة مبالات يجب القضاء ايزا. الجوهر نيرا اول جلد صفحة وشبت. او كچيري ورپايات نوي جزما سخت سول منزون قضاء سوي، او يا اي اغا تاريخون ييري، نو دايب اول تحرا وكي تحرا ورستا چه معلوم اكرل فغالب گمان تحرا دادا چه پكر وكي 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 يارا فغالب گمانو كدير ونو پنزل منزون بدم افشنوي اغبل پكر چه وزغلي چ غالب ګمان یو څو اغون منځونه براو ګرځي. منتها دا چې د تاریخ نیټه نه ده معلومه، نو داسې به کوي چې اول د ماپښین منځونه مثلا را ګرځي. داسې به وایي، نیت ملي د زړه د اخلاص لمونځ کوم، څلور رکعته فرض د هغه اول ماپښین چې زما پر ذمه دي هغه لمونځ چې راو ګرځوي. دوهم وارې چې بیا د ماپښین لمونځ خو پنځه دانې دي مثلا، دوهم را ګرځي، بیا به وایي چې هغه اول ماپښین چې زما پر ذمه لازم دي، ځکه اغه لمونځ چې د مخکې ادا کې اخو اول وو، اوس خو نو چې دا اول وګرځوي نو خو هغه څلرم بیا اول سو، دا څلرم چې بیا راوګرځي بیا دریم اول سو، بیا چې دریم راوګرځي دوهم اول سو، بیا نو چې دوهم راوګرځي دا اول اول کېش. بس ار من چې د ماپشن کې هغه اول ماپشن هغه اول ماپشن یا دی وای چې هغه اخر ماپشن همدا ډول د مازګر د همدا ډول د ماشام په پرداغه ترتیب را وګور بس نور اغل منځ دی د ماپشن لکه په خوا چې د وخت منځ کې صرف قضایي نیت پک شو غاړي او دا اول یا اخر په پک شي یادی تبین لکی وفي الذخيرة إذا أراد قضاء الفوائت قيل ينوي أول ظهر عليه لأنه لما صلى ظهر الأول صار الظهر أول ظهر متروك في ذمته وقيل ينوي آخر ظهره آخر ظهر لله عليه قال لأنه لما قضى الآخر صار الذي قبله آخرا تبين جل أول صفحة يسول أتأتى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زبل اوریدم کته بله
السلام علیکم
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته مهربانی خپل نوم را وښایست
زه سید احمد د لوی څخه ماده مولوی صاحب څخه دا پوښتنه ده چې څوک دی زه څخه د ساده شناخ څخه قسم واخی او قسم هم دا چې قسم چې یو پر ما څه طلاقی او بیا ارزایت مراجعه
سید احمد صاحب استاد څخه ډېره مننه پښتنه مو اوریدل السلام علیکم محترم مفتی صاحب تاسو د سید احمد ورور پښتنه اوریدل مهرباني وکړئ کله تاسو مست جواب وایس
د دا پښتنې په جواب کې باید وایم چې د تعلق د طلاق یا تعلق د قسم تر یو شرط کړی دی چې دا سړی سره کې شناخت وکړي یا دا سړی سره خبري وکړي نو د دې په الله سره قسم وي یا طلاق اچولي چې د پر دې شذ طلاق وي نو ار کله کې دا سړی سره خبري وکړلې هغه قسم باندې لازم دی کې طلاق ویلې او شذ ور باندې طلاق شي طلاق ور باندې راځي دغه او دته ورته ډیر جزئیات را نقل کړي دي الاختيار لتعليل المختار دریم جلد صفحه یوصل نتیش بدايه جلد دریم صفحه وڅلوش السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زبل اوریدونکته بله
السلام
علیکم وعليكم السلام ورحمت الله مهرباني کړه مهرباني خپل نوم راوښایې او د محترم مفتي صاحب تاسو ده د ورور پښتنه واورېدل مهرباني وکړئ که لطفا مفتي جواب وایست
دا دغه پښتنې په جواب کې باید وایم چې لمونځ قضا کول دا کبیره ګناه ده دومره کبیره ګناه ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیخی ځای پر ځای کوپر ورته ویلی مرقات المفاتيح جل اول صفحه تشبیه تکیلی پیغمبر علیه السلام فرمایي من ترک الصلاه متعمدا فقد كفر یو څوک قصدا المنز قضا کی هغه کافر دی که څه هم زموږ مذهب کې دا دی چې یو څوک مؤمن وی مسلمان وی د ګناه په کولو باندې نه کافر کیږي خدا دومره ستره ګناه ده لکه کوپر او بل ځای کې د مشکات المصابيح 59 نمبر حدیث دی پیغمبر علی السلام فرمای بین العبد وبین الكفر ترك الصلاه فمنس کی د بندا او د کافر د مانزه پرې شو دل دی مدد د مانزه پرې شو دل دا دومره ستره ګناه چې څوک قصدان کوي او همدا ډول چې یو څوک منز قضا کی بس یوازې دا خبره ده چې قصدان قضا کی چې سهوان قضا کی علاج اعدادی توبه بباسی او غلمون به بهتر اگرسی الجوهر نیر لکی قال رحمه الله ومن فاتته صلاة قضاها اذا ذكرها وكذا اذا تركها عمدا فسقا او مجانة اي قلة مبالات يجب القضاء ايضا لكن للمسلم عقل ودين لا يرد عليه التفيت قصدا فعبر عنه بالتوفيت بالتفريط لحسن ظنه به وحملا لأمره على الصلاح الجوهر النيرة جل أول صفحة وشبتة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
محترم مفتي صاحب ورور مجانان پشتنا کرده وي كشزي ده سر كشزي ده خپل سر ده ورشتان وصوكي پا دي خاطر غا چه كوي چه ده ورشتان خراب نسي او ده جنو نروغيو ده مخنوي لفاره كي او ده پیشنو ده سنگار لفاره نه کوي نو دغه د ورشتانو څوکي غچ کول ګناه لري او کینه لري
دغه پښتنې په جواب کې باید وایم چې ورشتان پرې کول چې د کوپارو او ساقو سره تشبیه پکښ را نسی جائز تفصیلی خبره کړې ده امداد الفتاوا لرم جل صفحه 220 السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
د تعلیم القرآن رادیو درنو او قدرمنو اوریدونکو زمش دنن ورځی د خلاصون لار خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې زه اسلامل او را سره محترم مفتی صاحب د همدې خبرونې له لارې ستاسو خدمت ته حاضریږو، تاسو پر لوی او مهربان څښتن سپارو. پاته وخت.